ಅವರವಿ.
ملګری ملت روایي د کابل په نننۍ حمله کې چې په مذهبي مراسمو وشوه دوه دیرش کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو چارواکو دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده او د فرانسې چارواکي وایي د افغانانو په شمول یوه تروریستي شبکې شنډه کړې. دا افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د کابل د شپږم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن غرمې له انتحاري حملې ورته دیرش جسدونه او 15 ټپیان وړل شوي. د دې وزارت ویان اسماعیل کوسی شي به مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ټپیان د کابل بیلابیلو روغتونونو ته انتقال شوي. بلخوا د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې دې برید 22 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د پیخه کې د مړو شمیر 23 تنه خودلې او د ټپیانو غایي 50 تنه بللې. عین شاهدانو بیا د پیخه پسې کې ازادي رډیو خبريال ته تریاد شمیري د ډیرو وژل شو او ټپیانو پاړه ویلي. دوی وایي چې دا انتحاري حمله د باقر العلوم مدرسې د نن شوي چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان و. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې. وسلوالو طالبانو په برید کې لاس لرل رد کړی دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابل روسي انتحاري حمله په سختو ټکو غندلي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په باقر العلوم جماعت کې په لمونځ کوونکو او عبادت کوونکو باندې برید نه بخونکي عمل او د خلکو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه ده. اجرایي ریاست بیا د یوې جلا خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د دښمنانو دا عمل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري او دا کار یې ستر جنایت بللی. دا پوخانی ولسمشر حامد کرزی له دفتر هم خبره شوی خبر پانه کې یاده پیخه په سختو ټکو غندل شوی. یوناما او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا برید په سختو ټکو غندل او د ټولو نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللې. په کابل کې د امریکا سفارت بیا په وی خبر پانه کې دا برید غندل ویلې دي د افغانستان د سولې او پرمختګ دښمنانو د غبرید په تر سره کولو سره یو ځل بیا وخود چې دینی شاعر او ګډ ژوند درځختونو ته پاملرنه او درناوی نه لري. د فرانسې چارواکي وایي وته روسي کړي چې په دې هواد کې د ترهګرو فعالیتونو تر سره کول غوښتل شنډه کړي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینو د دوشنبه په ورځ ویل په تیرو دوه ورځو کې د ستارسبورګ او مارسای په خارونو کې و مشکوک کسان نیولې دي. د په وینا د ترهګرو بریدونو پلان درلود. په نیول شو کې فرانسویان، مراکشیان او افغانان شامل دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر دا نه دی ویلي چې څو تن افغانان په دې شبکې کې شامل دي، خو ویلي دي چې د نیول شو کسانو عمرونه له 29 څخه تر و د شکلونو پوری دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر د دې مشکوک کسانو د هدف او د پلان او طرحې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب ښار کې دي د امنیت د ټینګښت لپاره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وحید المعلم د یکشنبې په ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دیمستور سره تر کتنې وروسته په دمشق کې وویل
هو تحدث عن اداره ذاتیه.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د حلب د خار په ختیځ کې د یاغیانو د یوې خپلواکې ادارې په اړه وویل موږ ورته وویل چې دا موږ ته په بشپړه توګه د نه منلو زموږ د ملي حاکمیت څخه سرغړاوی دی. د سوریې لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان مشر الیزابت هاب د شنبه په ورځ وویل د حلب پر خار په تیرو ورځو کې پرله پسې هوایي بمباریو او توپونو ډزو دغلته ګڼې روغتیایي اسانتیاوې له منځه وړي او روغتیایي تاسیسات په بشپړه توګه تړلې دي. د امریکا منتخب مرستیال ولسمشر مایک پنس تایید کړی چې د ټرمپ راتلونکي اداره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د نورو کاندیدانو ترڅنګ د جمهوري ریاست د پخواني کاندید میټ رامنی په ټاکل کېدو خبر روان دی. مایک پنس وروسته له هغې دا څرګندونه وکړي چې پرون منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د میټ رامنی سره وکتل. د ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ټرمپ او رامنی پر یو بل سخت انتقادونه کړي وو. میټ رامنی ډونالډ ټرمپ یو تقلبي سړی بللی و او له جمهور غوښتونکو یې غوښتي و چې رایه دې نه ورکوي. ټرمپ بیا میټ رامنی بایلونکی او ناکام کاندید بللی و. اوکراین د اروپایي ټولنې په پلوۍ د 2013 میلادي کال د مظاهرو یا درس چې عمومي رخصتي اعلان شوې د ازادۍ او افتخار د ورځې په توګه لمانځي. دا مظاهرې هغه مهال د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د لرې کېدو سبب شوې. د اوکراین حکومتي چارواکو د میدان اعتراض کوونکو نورو اوکراینانو نن په کیف کې په دې اړه جوړه شوو مراسمو کې ګډون وکړ. دوی د هغه سلطنو د یاد څلي ته نږدې ګلونه کېښودل چې د دې مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي وو. د اوکراین په نورو ښارونو کې هم په دې اړه غونډې جوړې شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واک بل ولسمشر ته وسپاري په اوکراین کې د خبرو اترو لارې د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې په یو کانفرنس کې د سوریې په وحشیانه کورنۍ جګړه کې د ایران او روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوباما وویل د اوکراین په بابې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړي او ځینې نور کارونه هم شته چې باید ترسره شي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله او قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې اوري چې د کابل په دارلمان سیمه کې د شیعهګانو پر یو جماعت انتحاري حمله لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. جمهوري ریاست وایي دا حمله په افغانستان کې د نفاق اچولو یو هڅه وه.
دا برید په ښکاره د نفاق اچولو هڅه ده، په یو لوی جنایت او نه بخښونکی عمل دی.
د نورستان په دوو ولسوالیو کې له دوو ورځو راهیسې پیل شوې جګړې لا هم روانې دي. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو نومونه به تر دوو ورځو پورې اعلان شي. همداراز په یوه مرکه کې به واورئ چې د ناروې پولیسو لسګونه افغان کډوال نیولي او ځینې یې افغانستان ته ستانه کړي دي.
دې په مجموع کې داسې انګېري چې د افغانستان حالات سم دي او داسې یو پروسه پیل کړې چې په هر شکل چې وي افغانان د ناروې وباسي.
نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د دې خبرونې تر پایه راسره اوسئ. موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل نننې انتحاري حملې څخه د ښار روغتونونو ته له ډیر شو زیات وژل شوي او له 15 اتیا زیات ټپیان وروړل شوي دي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې ښایي د تلفاتو ارقام نور هم لوړ شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د حمله په سختو ټکو غندلې ده. په اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ شاوخوا 12 بجې د کابل ښار د شپږمې امنیتی حوزې اړوند د باقر العلوم مدرسې د جمعه دننه انتحاري حمله کنه مرجوب لا اړولې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه د کابل ښار بیلابیلو روغتونونو ته له ډیر شو زیات وژل سوي او له 15 زیات ټپیان وروړل سوي دي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې په یاد پیښه کې 20 وژل سوي او له ډیر شو زیات ټپیان دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه
12 او 20 دقیقې له بده مرغنن غرمه محل د شپږم امنیتی حوزې اړوند د باقر العلوم مدرسې د جماعت په دننه هغه وخت و انتحاري حمله وشو چې مذهبي مراسم پکې روان وو. لومړني معلومات داسې ښیي چې په دغه پیښه کې 20 کسان وژل شوي دي او له ډیر شو زیات ټپیان دي.
بلخوا عیني شاهدانو د پیښې په ځای کې د ازادي راډیو خبريال ته تر یاد شمیرې د ډیرو وژل سوي او ټپیانو ویل دي. دوی وایي چې دغه حمله د باقر العلوم مدرسې دننه شوې چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان وو. دوه تنو عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل:
نن په جمعات کې د نظر مراسم روان وو. کله چې دعا ختمېدا انتحاري چې د خلکو په منځ کې وو ځان ته چاودنه ورکړه. له انتحاري شل دقیقې وروسته د پیښې ځای ته ورسېدم. پله مې 15 مړي او همدارنګه له 100 زیات ټپیان ولیدل.
روسا کومې وسلوال دلې د دغه حمله مسولیت نه دی منلې. خو شاوخوا څلوېخت ورځې وړاندې د کابل د کاتزخي په زیارت کې کومې انتحاري حمله او وسلوال برید چې 14 کسانې وژلي او 3 نورې ټپیان کړي وو د ش وسلوال دلې مسولیت پر ځان منلې وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده. له ارګ او سپیدار مانیو څخه په خبره شویو جلا اعلامیو کې ویل سوي کابل کې ورستي بریدو خود چې ترهګر په هیڅ دین باور نه لري. د غشان په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان، په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن هم دغه حمله غندلې ده.
د کابل په دارلمان سیمه کې د شیعهګانو پر یو جماعت د انتحاري حمله په اړه راپور مو اوریده چې د چارواکو په وینا له دیرشو زیات کسان یې ووژل او له پنځه اتیا زیات یې ټپیان کړل. افغان چارواکي وایي د کابل په نننی برید کې عام وګړي په نښه شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال په یوه مرکه کې ازادۍ راډیو ته ویل چې وسلوال غواړي په دې حملو سره په هیواد کې د نفاق اورته لمن ووهي. له ښاغلي مینپال سره زموږ همکار بشیر ګواښ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې ولې افغان امنیتي ځواکونه په پلازمینه کې د دغسې حملو مخه نشي نیولی؟
دا برید په ښکاره د نفاق اچولو هڅه ده، په یو لوی جنایت او نه بخښونکی عمل دی. پر مذهبي او سپېڅلو ځایونو برید د اسلام سره په ښکاره دښمني ده. د افغانستان د خلکو دښمنان به په دې ونه توانېږي چې د افغانستان د ورونو ملتونو ترمنځ د نفاق اچولو په دې پروسه کې بریالي شي. د افغانستان ولسمشر تر پیښو وروسته د امیر روغتیا ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی تر څو د زخمیانو په درملنه کې خپلې ټولې هڅې وکړي او دا هڅې باید ونه درېږي.
مخکې داسې رپورټونه وو چې د داعش او وسلواله ډله ډېره ځپل شوې ده او هغوی د لویو بریدونو توان نه لري. اوس بیا د اندېښنه راپورته شوې، تاسو د داعش قوت څومره ګڼئ په افغانستان کې؟ تاسو ولې مخه نشئ نیولی؟
دا برید د افغانستان د خلکو دښمنان وکړي. تر هغه چې په دغه پنځلسو کلونو کې د افغانستان پر خلکو باندې له هیڅ ډول برید څخه دریغ نه دی کړی. د افغانستان حکومت تر هغه ته د جګړې په ډګر کې ماته ورکړې ده او دوی ته یوازې همدا بزدلانه بریدونه ورپاته دي چې په هغه کې د افغانستان بې ګناه خلک، د افغانستان مقدس او مذهبي ځایونه او مذهبي مراسم په نښه کوي. ټولې هغه ډلې چې د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه کوي، د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې ولاړ، د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې له هغوی سره وجنګېږي. موږ په جلال آباد او په نورو مناطقو کې ثابته کړل شي داعش ته مو غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی دی او د افغانستان هر دښمن ته په هر نقطه کې د ځواب ورکولو آمادګی لرو. دا د افغانستان د امنیتي قواو ورکیا
د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کابل د نننۍ ځانوژونکي حمله په اړه معلومات ورکول. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي وایي چې له دوه اونیو راهیسې د دې ولایت دوه ولسوالۍ دواب او منډول د وسلوالو په محاصره کې دي. دوی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ک حکومت د مسلې ته ژر پام ونه کړي نو ښایي د ولسوالۍ سقوط وکړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې وسلوال مخالفین له دواب ولسوالۍ څخه په شا وتنبوي. په دې اړه نور تفصیل د وصل وصال په راپور کې واوري.
په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د نورستان دواب او منډول ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي، خو مرکزي حکومت دغه مسلې ته پام نه کوي. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کچېرې امنیتي ارګانونه شر دغه مسلې ته پام ونه کړي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي او خلک به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي احمد الله موحد په ډېره ازادي راډیو ته وویل
ولسوالی دواب منډول د میګ افتاس کې محاصره استن و تبالي حکومت هیڅ نه و.
د نورستان دواب او منډول ولسوالی لیوي ونی رئیس د وسلوالو په محاصره کې دي او دولت تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پریکړه نه ده کړې. څو څو ځلې دغه ولسوالی سقوط هم وکړ او پلسګون افغان پولیسو ته پکې مرګوب له هم واوخته. په دغه سیمه کې دوکانونه او کورونه ویجاړ شول. کچیر دغه وضعیت څخه مخنیوي ونشینو په دواب ولسوالی کې به لدی هم خطرناک وضعیت رامنځته شي.
دغه سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د نورستان ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم نن سهار ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل وسلوالو طالبانو له تیر شپې راهیسې د دواب ولسوالۍ پر مرکز ډلهیزې حملې کړي او د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ اوس هم په شدت سره جګړه روانه ده. نورستان د افغانستان په شمال ختیځ کې له ستراتیژیکو کلیدي ولایتونو څخه ده چې تل د شدید نامنیو شاهد وی په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو یوې بلې استادې پروین نورستانی هم ازادي رادیو ته ویل کا چیرې د دغه ولایت امنیت ته پاملرنه ونشي د افغانستان شمال او ختیځ به هم د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنیش له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نورستان دواب ولسوالۍ اوسمهال له ګواښونو تصفیه شوې او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلی چې له دغې ولسوالۍ نه وسلوال په شا وتنبوي.
آپ اولس ویلی کی سے نورستان پوری ارتباط لری تلر وشتاعت کے دشمن دینی تحرکات حل تلی دل کی دا او دوی پا مقابل کی دا ملی اردو قطعات اقبول اپراسیونو نا حل تا پیاده که دیر غاخماتون کی زواب ورکرل شو دینی دا منزلار او دینی جوبل شو او پا نتیجه کی دا دعاب ولسوالی دا تحدیدات نا خلاص دی.
پا ور تا وقت که پوزی کارپو هایگل سلیمان خیل لازدی را روسر پا خبرو که دا افغان حکومت لپارا نورستانی و استراتیجیک سیمه یاد کرو وی ویل اړتیا ده چې دغه ولایت امنیت خوندي وي او په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته د حواله لارې اکمالات ورسول شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو نومونه به تر دوه ورځو پورې اعلان شي. چارواکي د دې بهیر د ځنډ په اړه وایي چې حکومتي مشرانو د لا ډېر شفافیت په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمیشنرانو پر ټاکلو په دقت کار کړی. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ارګي وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې تر دوه ورځو پورې به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د هغو کمیشنرانو نومونه اعلان شي چې د غوراوي کمیټې لخوا حکومت ته معرفي شوي وو. د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
پروسه مصاحبه امرای کاندیدای بر کمیسیونای انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات او کمیسیون شفافیت انتخاباتي.
د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د مرکو بهیر پای ته رسیدلې ده او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د کمیشنرانو وروستۍ لست په دوه ورځو کې اعلان شي.
لست نهایی یا اعضای کمیسیونای انتخاباتي در روز روز آینده به خیر اعلام میشه.
د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې پر دې کار پیل کړ څو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون لپاره د کمیشنرانو لست جوړ او حکومت ته یې وړاندې کړي. دغې کمیټې یوویشت نماندان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځلس نماندان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون لپاره وټاکل او لست یې تېره اونۍ حکومت ته وسپاره. د ولسمشرۍ مڼۍ وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، لوی ترنوال فرید حمیدی او د ستر محکمه او د اساسي قانون د تطبیق او نظارت کمیسیون استازو په ګډه د غوراوي کمیټې لخوا د دغو نماندانو څخه مرکه اخیستې ده. اوس د دغو نماندانو څخه اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه ټاکل سوي، خو نمونه یې تر اوسه رسنیو ته نه دی اعلان سوي. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت او د انتخاباتو د څار موسسې د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې کار شفاف نه و بللی او ویلي وو چې په دې بهیر کې سیاسي مداخلې سوي دي. دغې موسسې له حکومت څخه غوښتي وو چې په وروستي لیست کې باید له پوره دقت څخه کار واخلي، خو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې بیا د دې سیدای دا رد کړی ده. په خپل حکومت هم ویلی وو چې د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې کار شفاف او هیڅ ډول مداخله نه ده پکښې سوې.
له ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. په ناروې کې پولیسو له اویا زیات افغان پناه غوښتونکي نیولي او یو شمېر افغانستان ته ستانه کړي دي. پناه غوښتونکي وایي په خپل هیواد کې خراب او امنیتي حالاتو مهاجرت ته اړ ایستي، خو د ناروې حکومت او ځینې سیاسي ګوندونه وایي د افغانستان په ټولو سیمو کې ناامني نشته. اسمت ساروان په ناروې کې له ډېره افغان ایسا ستانگزی سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی ستانگزی د ناروې د مهاجرت د چارو له اړوندو ادارو سره د کار سابقه لري. ښاغلی ستانگزی په پیل کې د نیول شویو افغانانو د شمیر او د نیولو د علت په اړه وویل:
د نارویژي رسنیو او د مهاجرت د ځینو ملاتړو ادارو په راپورونو کې راغلي چې پولیسو تقریبا څلور اویا افغان ماشومان یا اتلس ونسې عمرنه کښته دي نیول شوي دي او په دوی کې یوولس کسه بېرته خوشې کړي او پاتې پولیسو سره دي یا لیږلي دي، خو تر اوسه پورې انعکاس دې خبر نه دی درلودلی. خو دغه مطالب هم د هغو چا لخوا خپره شوي چې د مهاجرت د مهاجرو د ملاتړ ادارې بدل کیږي، لکه نواس یو مشهور اداره ده چې مهاجرو د ملاتړ لپاره کار کوي.
تاسو ول چې دا هغه کسان دي چې عمرونه یې تر 300 کم دي، کله چې عمر هم کم وي بیا یې ولې نیولې دي؟
دوی دا وایي چې دغه کسان په کمپو کې اوس نیول شوي دي. دوی وایي چې دوی عمرونه فقط کې له 300 پورته دي. دوی یو پروسه شروع کړې ده چې یو تست یا معاینه کېږي د ډاکټر لخوا. دوی وایي دا ثابته شوی چې دوی عمرونه له 300 پورته دي، نو د ناروی د قانون په حساب، د مهاجرت د قانون په اساس هغه کسان چې له 300 پورته دي هغوی کوی سي په هغه هېواد ته بېرته ستانه شي چې چېرته اوله ګوته دوی ورکړې دي، یا بېرته خپل هېواد ته ستانه کړی شي. خو که چېرته له 300 کم ثابت شي، بیا ناروی دا حق نه لري چې دوی په زور ستانه کړي.
د ناروی د بشري حقونو مدافع ټولنو یا د مهاجرو د حقونو مدافع ټولنو چې ویل کېږي په ناروی کې نسبت نورو اروپایي هېوادونو ته زیات فعال دي، اوغوی په دې اړه څه عکس العمل نه دی ښودلې؟
طبعا د مهاجرت ځینو ادارو او دغه راز ځینو ګوندونو چې سوسیال دموکرات ګوندونه دي هغو عکس العمل ښودلی او دا کار د بشري حقوقو ضد بللی دی. خو په مجموع کې د ناروی حکومت او حتی ځینې ګوندونه چې د مهاجرو پخوا پلویان هم وو، دوی په مجموع کې داسې انګیري چې د افغانستان حالات سم دي، او داسې یو پروسه یې پیل کړې چې په هر شکل چې وي افغانان د ناروی وباسي او ویسا ورنه کړي. په تېره بیا دغه ځلمکیان چې 300 نه کم دي، حتی ځینو ته موقته ویزې ورکوي د یو دوه کلونو لپاره چې کله 300 کلن سي، نو دوی بېرته خپل هېواد ته ولېږل سي. خو دوی له 300 څخه کمې هېڅکله دوی نه لېږي، ځکه دوی پوهېږي چې له 300 کم وي نو دوی له سختو انتقادو سره مخامخ کېږي.
لیکن کله چې یو څوک تر 300 کالو کم وي، مثلا 10 کلن 12 کلن وي، هغه چې څو کاله تیر کړي 300 کلن کېږي، تر هغه وخته پورې ممکن د ناروې ژبه یې زده کړې وي، هلته زده کړې هم کړې وي، بیا به دغه ټول شهید نیمګړی پرېږدي او افغانستان ته بستبل کېږي. د ناروې د ټولنو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د ټولو انتقاد په همدغه مسالې کې ده. دوی وایي چې کله یو څوک درې یا څلور کاله په یو ټولنه کې تیر کړي، زبه زده کړي او په جامعې کې ورګډ شي، نو بیا دوی لیګل د بشري حقوقو لوی خلاف ورزي ده. په تیره بیا په دې وروستیو کې د ناروی د احصایي مرکزي ادارې چې اس اس بي ورته وایي، دوی یو نظر سنجي هم کړی ده، یو تحقیق کړی ده، په دې کې ښودل شوي چې افغان هغه افغان ځوانان چې ته قبول شوي دي هغو تر ټولو زیات په جامعې کې ځان ګډ کړی دی، او تر ټولو زیات اته 90% په کارو یا په تحصیل اخته دي. دغه احصایاتو په پام سره اکثره د مهاجرت د مهاجرو د ملاتړ ادارې او بشری ټولنه دوی دا انګیري چې دا ډېر غیر انساني عمل ده او باید دا کار ونه سي. حتی ځینو دا پیشنهاد کړی چې تر دې بهتره ده چې د افغانستان حکومت سره خبرې وشي او دغه کسانو ته بورسونه ورکړل شي، چې د بورسو په حساب دته دا د درې کاله تیر کړي او یو کسب یا تعلیم وکړي او له وروسته بیا خپل هیواد ته ستانه کړای شي.
په ناروې کې ډېره افغان عیسی ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اجرائیه رئیس وایي د 1996 کال لپاره متوازنه بودیجه جوړه ده او هیله ده چې ملي شورا یې ژر تصویب کړي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په هیواد کې اوسنیو شرایطو او د خلکو ستونزو ته په پام سره بودیجه برابره شوې او ډاډه دی چې عملي کېدل به یې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. وصل وصال او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي په هیواد کې اوسنیو شرایطو او د خلکو ستونزو ته په کتو د 1996 لمریز کال لپاره متوازنه بودیجه برابره شوې او هیله مند چې د افغانستان ملي شورا به یې ژر تصویب کړي. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل د روان کال بودیجه یې په پوره غور او دقت سره برابره کړې او هیله لري چې د ولس استازي به د خپل مسؤلیت له مخې تصویب کړي. ښاغلی عبدالله وویل ډاډه ده چې د بودیجې په سمه توګه پلي کېدل به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي او پرمختګ او سوکالۍ ته به زمینه مساعده کړي.
دقت بسیار زیات شوه چې بودیجې متوازن باشه.
ډیر زیات دقت وشي چې بودیجه متوازن وي او عملي کېدل او تطبیق به د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز ولري. هیله من یم چې دغه بودیجه به تصویب سي او زه یقین لرم چې د افغانستان د خلکو استازي به په دې برخه کې د خپل مسؤلیت له مخې عمل وکړي.
موارد به سایر موارد عمل خواست کردن.
خاقلی عبدالله ویل باوری ده چه ده افغانستان ده ولس استازی با ده هیواد روان و شرایط و ده خلق و ستونز و تا پکتو ده بودیجه ده تصویب پا برخه که عمل وکری. ده پا داسه حال که ده چه سو رز وران ده ده ولسیرگی لومری مرسیال زایر قدیر پا کابل که دیوی ناستی پر محال ویلیو که حکومت ده سلب صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوی وزیران معرفی نکری نو ولسیرگه با بودیجه تصویب نکری. د افغانستان ولې چیرګې تیر ونی د کابینې شپارس وزیران د خپل پرختي بودیجې د اویا سلنه نه مصرف لکبل استیزاکل شي لاړلې وطن سلبې صلاحیت شول خو جمهور ریاست د وزیرانو د استیزام موضوع ستر محکمې ته راجې کړه او وی ویل شي سلبې تیمت شي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکول شي بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي نجیبې حسینی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا یوې اونۍ ډېره موده کېږي چې بودیجه ورته رسېدلې او ټاکل شوې چې د مالی وزیر سبا ته مشرانو جرګې ته راشي او د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
عراقی ځواکونه په موسل ښار کې د نویو عملیاتو پیل ته تیاری نیسي او نن یې په دې لړ کې په دې ښار کې د موټر بمونو د لټون لپاره کور په کور عملیات وکړل په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ډاډ ورکړی چې د عراقي پوځیانو د روزنې او ظرفیت لوړونې ماموریت به تمدید کړي صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل
عراقی پوځیان په موسول کې په هغو سیمو کې سره غونډ شوي چې تازه یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه بیرته نیولې دي د عراقي پوځیانو یو قمندان جنرال سمیع ریدی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي پوځیان د حمله تابعیان سي او همدارزه کور په کور د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي د ریدی په خبره د تلاشۍ په دې عملیاتو کې د موټر بمونو لټول یو مهمه برخه ده چې د دوشنبه له سهار تر اوسه د دوو موټر بم حملو مخه نیول شوې ده اسوسییټډ پریس خبري اژانس وی په اسلامي دولت ډلې باندې د یو ځل بیا حمله د تابعیان یو لپنیت په جګړه کې موقتی ځند او د داعش جنگیالیو له لوري د راکټونو اورول او د نخوښتونکو حمله عملیات ستونزمن کړي دي عراقي پوځیانو د اکتوبر له 18 په موسول کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیات پیل کړي او ډیر سیمه د هغو ځانګړو ځواکونو په مټ بیرته نیولې چې اوس وخت د دجلې سند په ختیځ غاړه له داعش سره جنگيږي نور پوځیان هم د موسول په لور لبی لابل خو د پرمختګ په حال کې دي او د امریکایي پوځیانو په ملاتړ د ائتلاف له هوایي ملاتړه برخمن دي عراقي پوځیانو په موسول کې د سباندې 1 میلیون عامو کسانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او هم دې کار د دوی د پوځي عملیاتو په لومړي سر کې چټک بهیر اوس وروکړی دی اخوان ناتو سازمان ویل اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې په خاطر سلګونه عراقي پوځیان روزلي او د روزنی او ظرفیت جوړونی د ماموریت لاپسې غزاولې ده دغه سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ په استانبول کې د ناتو د پارلماني اسامبلې عمومي غونډې ته ویل د داعش پر ضد په مبارزه کې دا روزنه ډیره اغیزناکه تمامېږي
ټریننګ لوکل فورسز از ون اف اور بیسټ ویپنز
خارل ستولتنبرګ وی د سیمه ایزو ځواکونو روزنه د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده سکال مونږ سلګونه عراقي پوځیان په اردن کې ورزل او په دې ورستیو کې مو د روزنی او ظرفیت جوړونې دا ماموریت لا پسې تمدید کړ در روان کال په لومړیو کې به دا ماموریت لسره پیل شي دا روزنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره یو مهم رول لوبوي
چین وایي چې د ناتو لغړې ترکیې څخه د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب غوښتنه ترلاسه کړي نو غور به پیوکړي د راپورونو لمخې د ترکیې ولسمشر ویلي چې دا هیواد نور نه غواړي په هر بیا د اروپایي ټولنې غړی شي بلکې د دې پر ځای به د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې پر غړیتوب غور وکړي نوریاس نوري په دې اړه تفصیل اوروي
د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد لیواله دی چې د روسیې او چین په مشرۍ امنیتي بلاک د ترکیې د غړیتوب پر احتمالي غوښتنې غور وکړي د شانګهای د همکاري په سازمان کې چې اساس په 2001 کال ایښودل شوی چین روسیه او د منځنۍ اسیا څلور هیوادونه قزاقستان قرغزستان تاجکستان او ازبکستان غړي دي د سیمه ایز امنیتي بلاک له ګاونډي افغانستان څخه د افراطي اسلام او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوی چې ترکیه لکه د بلاروس په څیر د خبرو یو شریکه ده رویترز خبری آژانس راپور لمخه د چین بهرنیو چارو وزارت ویاند گینګ شونګ ویل ترکیه چې د شانګهای د همکاري د سازمان د خبرو شریکه ده او لوګدې مدیر رئیس ورسره له نږدې همکاري کړې ده پیکینګ د انقره دغه همکاري استایي گینګ په پیکینګ کې په یو خبری غونډه کې ویل چې ترکیه غواړي له دې سازمان سره خپل همکاري پیاوړي کړي چین د مسلې ته ډیر اهمیت ورکوي گینګ زیاته کړه موږ لیواله یو چې د شانګهای د همکاري د سازمان له نورو غړو سره په ګډه او د دې سازمان د قانوني مقررات سره سم دا مسله جدي وڅېړو او پرې سلا مشورې وکړو د ترکیه حریت ورسپانې د یکشنبې په ورځ د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي ترکیه په هره بیه نه غواړي د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې دا هیواد ښایي د دې پر ځای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شي. ترکیه چې د ناتو غړی ده له 11 کلو راهیسې له اروپایي اتحادیې سره د غړیتوب پر سر خبرې کوي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ترکیې غړیتوب په دې هیواد لویدیځو متحدینو او د ناتو غړو ته یوه خبرداری وي.
له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. قدرمنو اورېدونکو، د ماښام 6:13 شوې. زرغونه منګل د بلې نیم ساعته خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې ده. میرمن منګل،
په تشکر از شما احمد تکل. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان بخیر. با امید ای که روز خوبی را گذشتانده باشین، تا پایین مجلې خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که در حمله انتحاری امروز در کابل ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.
20 تا بعد از انفجار رسیدم، رفتم داخل مسجد، شخص خودم بالای 30-35 نفر شهید بالا کردیم، زخمی بالای 100 نفر زخمی شده که میگه کم است، اشتباه گفتم.
ایره هم مشنوین که ریاست جمهوری افغانستان گفت در لست نهایی اعضای کمیسیون های انتخاباتی در دو روز آینده اعلان میشه. موضوعات دیگه خبری را هم به شما داریم، ولی نخست همکارم آرش همایون با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
در اثر انفجار در مربوطات حوزه ششم در کابل حدود 30 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. نمایندگان مردم نورستان میگویند ولسوالی‌های دوآب و مندول این ولایت در محاصره مخالفین مسلح قرار دارد. حکومت سوریه پیشنهاد سازمان ملل متحد را در مورد اینکه برای منطقه تحت کنترل شورشیان در شهر حلب خودمختاری داده شود را رد کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است بعد از حمله انتحاری امروز در مسجد و مؤسسه فرهنگی باقرالعلوم در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل 30 جسد و 85 زخمی به شفاخانه ها انتقال داده شده است. به گفته مقامات امنیتی، فرد انتحاری خود را در داخل مسجدی که در آن مراسم مذهبی جریان داشت انفجار داده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان این حمله را به شدت نکوهش کردند. سازمان عفو بین الملل و قماندانی عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز این حمله را تقبیه کردند. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما در گذشته داعش مسئولیت همچو حملات را به عهده گرفته است. نمایندگان مردم نورستان در ولسی جرگه افغانستان میگویند ولسوالی‌های دوآب و مندول این ولایت از حدود 2 هفته به این سو در محاصره مخالفین مسلح قرار دارد و اگر حکومت مرکزی دست به کار نشود این ولسوالی‌ها سقوط خواهند کرد. ولی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان توانستند مخالفین را از ولسوالی دوآب به عقب برانند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری کرده است تا بودجه سال 1396 از سوی شورای ملی تصویب و تایید شود. عبدالله عبدالله که در نشست شورای وزیران سخن گفت، برای سال 1396 بودجه متوازن ترتیب شده که عملی شدن آن درست تغییرات مثبت در زندگی مردم خواهد آورد.
با در نظر داشتی که دقت بسیار زیاد شده که بودجه متوازن باشد، امیدوار است که انشاءالله تصویب شود.
حسوی هم مشران و جرگه افغانستان میگوید بودجه به آنان رسیده است و در این مورد به زودی تصمیم خواهند گرفت. یک سرگروپ مهم طالبان به نام مجید زرقاوی همراه با 2 تن از مخالفین دیگر در ولسوالی علی شنگ لغمان کشته شدند. سرحدی زواک سخنگوی ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت این افراد در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان کشته شدند. تا هنوز طالبان در این مورد چیز نگفتند. رادیو آزادی. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت سوریه پیشنهاد سازمان ملل متحد در مورد این که برای تأمین آرامش به منطقه تحت کنترل شورشیان در شهر حلب خودمختاری داده شود را رد کرد. وحید المعلم وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه بعد از ملاقات با استفان دمستورا فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در شهر دمشق گفت
هو تحدث
نماینده ملل متحد برای سوریه از اداره خودمختار برای شورشیان در شرق حلب گفت ما برایش گفتیم کاملا غیر قابل پذیرش و تخطی از حق حاکمیت ماست.
مرفوضه جمله و تفصیلا.
حالان سوریایی می گویند از آغاز حملات نیروهای سوریایی از 15 نوامبر تا اکنون حداقل 103 تن در مناطق تحت کنترل شورشیان و 13 تن در مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در شهر حلب کشته شدند. مقامات فرانسه می گویند یک حلقه تروریستی را خونسا کردند که می خواست فعالیت‌های تروریستی را در این کشور انجام دهد. بگنات کازینوف وزیر داخلی فرانسه روز شنبه گفت در پایان هفته‌ای که گذشت 7 تن از شهروندان فرانسه، مراکش و افغان الاصل در شهرهای استراسبورگ و مقصی دستگیر شدند. به گفته وی افراد دستگیر شده بین سنین 29 و 37 سال قرار دارند. وزیر داخلی فرانسه در مورد هدف حملات پلان شده این افراد چیزی نگفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید میخواهد قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش در ماه جنوری سال آینده از طریق مذاکرات یک توافق صلح در اوکراین به دست آید. اوباما دیروز در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های آسیا پاسیفیک در پیرو همچنان از نقش ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه انتقاد کرد. مسکو از جدایی طلبان طرفداری این کشور که با نیروهای حکومتی اوکراین در شرق این کشور میجنگند حمایت میکنند. و خبر آخرین که مایک پنس معاون منتخب رئیس جمهور منتخب آمریکا تایید کرد که در مورد میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌ها در انتخابات قبلی ریاست جمهوری این کشور به حیث نامزد وزارت خارجه در کنار سایر نامزدان بررسی فعال ادامه دارد. این اظهارات مایک پنس یک روز بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با میت رامنی ملاقات کرد. میت رامنی که در سال 2012 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور ناموفقانه در برابر باراک اوباما رقابت کرد، به نامزد شدن در پست وزارت خارجه آمریکا تمایل نشان داده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. در حمله انتحاری امروز در کابل ده ها تن کشته و زخمی شدند.
20 تا بعد از انفجار رسیدیم، رفتیم داخل مسجد. شخصی خودم بالای 30-35 نفر شهید بالا کردیم، زخمی بالای 100 نفر زخمی شده که میگه کم است، اشتباه گفتم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید لیست نهایی اعضای کمیسیون های انتخاباتی در دو روز آینده اعلان می شود. ولسی جرگه افغانستان میگوید این جرگه در رابطه با استیضای وزرای کابینه با حکومت در تقابل نیست.
ولسی جرگه هیچ نوع تقابل نگوارد. اما در بعض حکومتی چارواکان هم گفتند داده که دوی موضوع تدی کش نورکی.
نیروهای عراقی برای جنگ هرچی بهتر علیه داعش با حمایت بین المللی منسجم شدند.
This year alone, we have trained hundreds of Iraqi officers in Jordan, and we recently decided to extend our training and capacity efforts, building efforts.
وزارت صحت عمومی افغانستان گفته است حمله انتحاری در مسجد و مدرسه باقرالعلوم در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل 30 جسد و 85 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. سخنگوی وزارت صحت بر رادیو آزادی گفت که معلومات ابتدایی است و ممکن رقم تلفات تغییر کنه، اما مقامات امنیتی رقم تلفات حادثه امروز کمتر خواندند. رئیس جمهور، رئیس اجرایی اداره ملل متحد در افغانستان، سفارت امریکا در کابل، ماموریت حمایت قاطع در افغانستان و سازمان عفو بین الملل حمله انتحاری امروز در کابل با الفاظ شدید محکوم کردند. نورالله شایان جزئیات دارم.
کابل بار دیگر گواه یک حمله انتحاری مرگبار بود. ساعت 12:04 روز دوشنبه در مسجد و مدرسه باقرالعلوم در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل، جایی که مراسم مذهبی جریان داشت، حمله انتحاری صورت گرفت. انتحار کننده مواد همراهش را در داخل مسجد، جایی که به گفته شاهدان عینی حدود 300 تن بعد از اجرای مراسم مذهبی آماده صرف تام چاشت بودند، منفجر ساخت. این حمله انتحاری به گفته مسئولان وزارت صحت عامه 30 کشته و 85 زخمی بر جا گذاشته است. اما وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در این رویداد 27 تن کشته شده و 35 تن دیگر زخم برداشته است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت گفت:
12:20 دقیقه ظهر امروز یک حمله انتحاری است توسط شخص در داخل یک مسجد در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل در داخل مسجد در بین کسایی که مصروف یک مراسم مذهبی بودند صورت گرفته. گزارش های ابتدایی نشان می‌دهد که متاسفانه کم و بیش بین 27 تن شهید است و حدود 30 نفر مجروح.
از سوی هم شاهدان عینی به خبرنگار رادیو آزادی در محل رویداد گفتند که در این رویداد بیشتر از رقمی که پلیس کابل گزارش داده مردم کشته و زخمی شدند. شاهدان عینی به رادیو آزادی چنین گفتند:
امروز در مسجد نظر بود به حساب وقتی که دعا ختم میشه این تاریخ فهمیدیم دموکرات از این مردم میباشه یک دفعه انتحار میکنه انتحار میکنه.
20 تا بعد از انفجار رسیدیم رفتیم داخل مسجد، شخص خودم بالای 30-35 نفر شهید بالا کردیم، زخمی بالای 100 نفر زخمی سیه که میگه کم است اشتباه گفتم.
گروه های مخالف مسلط تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند، اما پیش از این حدود 40 روز قبل یک حمله انتحاری و گروهی در زیارت کارت سخی شهر کابل صورت گرفت که در آن 14 تن کشته شده و 43 تن زخمی شده بودند و مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته بود. رئیس جمهور، رئیس اجرای حکومت وحدت ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حمله را به شدت نکوهش کردند. در اعلامیه‌های مطبوعاتی جداگانه ارگ و قصر سپیدار آمده است که این حمله نشان داد که تروریستان به هیچ دین باورمند نیستند. این حمله همچنان از سوی اداره سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل، جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان و سازمان عفو بین الملل به شدت نکوهش شده است.
از حمله انتحاری که امروز بر یک مسجد شیعه ها در کابل شنیدین شنونده عزیز، رهبرای افغانستان حمله بر مسجد باقرالعلوم به شدت محکوم کردند. حمله که در او حداقل 30 نفر کشته شدند و بیش از 80 تن دیگر جراحت برداشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عملا نابخشودنی به جنایت بزرگ خوانده و گفته که حمله بر مکانهای مقدس و مذهبی کار دشمنان افغانستان است و تلاش است برای نفاق افغانی. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم این حمله را یک عمل ضد اسلامی و ضد انسانی خوانده و گفته که افغانستان نباید قربانی دسیسه های تفرق افغانا نشود. هنوز کسی مسئولیتی حمله را به دوش نگرفته، اما جامعه افغانستان با توجه به داشتن سنی ها و شیعه ها چقدر در برابر این گونه حملات آسیب پذیر است؟ همین سوال همکار مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از احمد ضیا رفعت، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده.
پیش از روی کار آمدن حاکمیت جدید سیاسی در افغانستان، هرچند در قانونهای اساسی گذشته افغانستان فقه جعفری به رسمیت هم شناخته نشده بود، اما در جامعه پذیرش همدیگر و فرقه های متفاوت چنان قوت داشت که هیچگاه در این کشور شاهد شکاف های عمیق مذهبی نبودیم. آن این که هم فقه جعفری به رسمیت شناخته شده، هم دیگر هر کسی صرف نظر از نوع مذهب میتواند در قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی افغانستان شریک باشه. پس به این ترتیب هم شیعیان در افغانستان و هم سنیان خود را مالک قدرت میدانند. این خودش کمک میکنه به این که سوء زن فرقی در این کشور وجود نداشته.
اما به تازگی در ماهای گذشته شاهد حملات بر شیعیان بوده ایم در افغانستان استاد. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته، اما در گذشته همونطور که گفتم مثلا در ماه جولای گروه دولت اسلامی یا داعش حمله بر مظاهرات مسالمت آمیز شیعیان در کابل را که جان 80 تن را گرفت به عهده گرفت. این گونه حمله ها واقعا چه پیام را میتونه برسانه؟
یک چیزی که در افکار عمومی افغانستان جا گرفته است این که عملیات های فرقه گرایانه از این نوع تصور عموم این است که از بیرون سازماندهی میشه و تجربه نشان داده که بعضی از توطئه و دسیسه های بیرونی زیاد نمیتونه در جامعه به آسانی پذیرش پیدا بکنه. ما نمونه های چنین توطئه هایی رو در گذشته هم داریم. در دهه 70 خورشیدی در زمان دولت مجاهدان چند بار تلاش‌های فرقه گرایانه در هرات صورت گرفت، اما هیچ کدام منتج به رویارویی شیعه و سنی در هرات نشد، چون تعداد شیعه هم در هرات چشمگیر هست و سنی ها هم. در حاکمیت طالبان، با آن که حاکمیت طالبان رفتار خصمانه بی سابقه در برابر شیعه ها و هزاره ها داشت، اما چون بیشتر این سیاست هم از بیرون دکته شده بود، نتانست مردم افغانستان را نسبت به همدیگر زنیم بکنه. و باز در همان زمان دولت مجاهدان، هرچند حزبای جهادی شیعه و سنی رو در روی هم قرار گرفتند، ولی باز هم نتانست که مردمان را رو در روی هم قرار بده.
احمد زیار رفحت کارشناس امور سیاسی افغان بود. شنونده عزیز، در رابطه با حمله انتحاری امروز در کابل تا لحظات بعد مصاحبه داریم با محمد محقق، معاون ریاست اجرایی. با ما باشین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان گفته فهرست اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در 2 روز آینده اعلان خواهد شد. مقامات افغان دلیل تأخیر در اعلان لیست کمیشنرای کمیسیون‌های مستقل و رسیدگی به شکایات انتخاباتی را توجه بیشتر رهبرای حکومت به شفافیت پروسه انتخاب کمیشنرا عنوان کردند. مقیم نایب با تفصیل موضوع.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا 2 روز آینده نامهای 12 کمیشنر کمیسیونهای انتخاباتی اعلان میشود. این تعداد از جمع 36 نفر برگزیده میشوند که نامهایشان از سوی کمیته گزینش به حکومت افغانستان ارائه گردیده است. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پروسه مصاحبه همراه کاندیدای بر کمیسیونهای انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شفافیت انتخاباتی تمام یافته تکمیل شده. لیست نهایی یا اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در 1 روز آینده به خیر اعلام میشه.
کمیته گزینش موظف شده بود تا فهرست کاندیدان برای کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را به حکومت معرفی کند. کمیته گزینش در هفته سوم ماه عقرب فهرست 21 نفری را برای انتخاب 7 کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و فهرست 15 نفری دیگر را برای انتخاب 5 عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی به ریاست جمهوری افغانستان ارائه کرد. کمیته گزینش میگوید این تعداد از میان 720 نفر انتخاب شده که برای این وظیفه درخواست داده بودند. ارگ ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، فرید حمید، لوی سارنوال و همچنان نمایندگان استر محکمه و کمیسیون تطبیق و نظارت از قانون اساسی به طور مشترک با نامزدانی که از سوی کمیته گزینش معرفی شده بودند مصاحبه کردند. اکنون پروسه آغاز شده تا از جمله 21 نفری که معرفی شده 7 تن را برای کمیسیون انتخابات و از جمع 15 نفر دیگر 5 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی برگزینند. قبل از این اداره دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان کار کمیته گزینش را شفاف نخوانده و گفته بود که در این روند مداخله سیاسی صورت گرفته است. این اداره از حکومت افغانستان خواسته بود تا در انتخاب فهرست نهایی باید از دقت کار بگیرد، اما کمیته گزینش این ادعا را رد کرد. حکومت افغانستان نیز گفته که کار کمیته گزینش شفاف بوده و هیچ گونه مداخله در کاران صورت نگرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی. نماینده های مردم نورستان در ولسی جرگه گفتند که ولسوالی های دوآب و مندول ای ولایت از حدود 2 هفته به این طرف در محاصره مخالفین مسلح قرار دارند. اونا خواهان رسیدگی حکومت به این محاصره و تقویت قوای امنیتی در این ولسوالی شدند. آرزو قیاسی با جزئیات موضوع.
نماینده های مردم نورستان در ولسی جرگه می گویند ولسوالی های دوآب و مندول این ولایت از 1 هفته به این سو با تهدیدات جدی مخالفین مسلح مواجه بوده، اما حکومت مرکزی به آن توجهی لازم نکرده است. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر نهادهای امنیتی هرچی زودتر دست به کار نشوند، این ولسوالی ها به دست مخالفین مسلح سقوط نموده و مردم آن با چالش های جدی مواجه خواهند شد. احمدالله موحد نماینده مردم نورستان در مورد افزود:
ولسوالی دعاب و مندول دمی یک هفته است که محاصره هستند و تا بال حکومت هیچ نوع تصمیم نگرفته. چندین دفعه همین ولسوالی ها سقوط کردند و ده ها سربازای پلیس به شهادت رسیدند، زخمی شدند، منطقه خراب شده، دکانها، بازار، کریه ها ویران شدند، حتی آتش زده شدند. اما رقم بازم خدا نخواسته اگر جلوی زیر نگیرند نوبات یک حالات خطرناک و سخت‌تر خواهد آمد.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان صبح امروز به رادیو آزادی گفته است که طالبان از شب گذشته بر مرکز ولسوالی دوآب این ولایت حمله تهاجمی انجام داده و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و این گروه به شدت ادامه دارد. نورستان در شمال شرق کشور از ولایت‌های استراتژیک و کلیدی به حساب می‌آید که همیشه گواه ناامنی‌های شدید بوده است. پروین نورستانی که دیگر از نماینده‌های مردم نورستان در ولسوالی جرگانیز به رادیو آزادی گفت که اگر به امنیت این ولایت توجه نشود، شمال و شرق افغانستان نیز با تهدیدات مخالفین مسلح مواجه خواهند شد. در این حال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که ولسوالی دوآب ولایت نورستان از تهدیدات بیرون شده و نیروهای امنیتی افغان توانستند مخالفین مسلح را از این ولسوالی عقب برانند.
گزارش بود از ناامنی های دو ولسوالی نورستان. با مسائل خبری داخل افغانستان میمانیم. ولسی جرگه افغانستان گفته در رابطه با استیضای وزرا با حکومت در تقابل نیست. زایر قدیر معاون اول ولسی جرگه امروز گفت که قوه سیگانه در مطابقت با قانون و با همکاری کارها را به پیش میبرند. از طرف دیگه عبدالله عبدالله رئیس اجرایه هم مسئله تقابل میان حکومت و ولسی جرگه را رد کرده. فرشته ندا جزئیات دارم.
ولسی جرگه افغانستان میگوید استیضای وزیران حق قانونی آنها است و مسئله وزیران استیضا شده ختم می باشد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز دوشنبه این جرگه را بر عهده داشت، از برخی مقامات حکومتی خواست تا از مداخله در این مسئله خودداری نمایند.
ولسی جرگه در مورد استیضای وزیران روز گذشته نیز اشاره کرده و این موضوع حل شده است و قوه‌های سه‌گانه به اساس قانون با هم همکاری دارند و هیچ نوع تقابل میان آنها وجود ندارد و ولسی جرگه تقابل را نمی‌خواهد، اما از برخی مقامات حکومتی می‌خواهیم تا به این مسئله بیشتر از این نبپردازند.
آقای قدیر هفته گذشته در یک نشست هشدار داده گفته است که اگر حکومت کاندید وزیران جدید را معرفی نکند، آنها نیز بودجه را تصویب نمی کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می گردد که هفته گذشته ولسی جرگه 16 وزیر را که کمتر از 70% بودجه انکشافی را مصرف کرده بودند استهزا نمودند که 7 تن آنها از سوی این جرگه سلب صلاحیت گردید. رئیس جمهور غنی مسئله استهزا و سلب صلاحیت وزیران را به خاطر تفسیر به ستر محکمه فرستاده، اما تاکنون ستر محکمه در این مورد کدام فیصله نکرده است. از سوی هم رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز مسئله تقابل میان حکومت و ولسی جرگه را رد می کند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران به خبرنگاران گفت با فیصله ستر محکمه مسئله استیضای وزیران حل می گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای عراقی برای جنگ هرچی بهتر و جدیتر علیه داعش یک بار دیگه منسجم شدن. این نیروها برای حمله آمادگی میگیرن و همچنان برای کشف موترهای مملو از مواد انفجاری در موصل خانه به خانه عملیات تلاشی را بر راه انداختن. از طرف دیگه ین سولتنبرگ سرمنشی ناتو از تمدید ماموریت آموزشی و ظرفیت سازی نیروهای عراقی اطمینان داده. صفی‌الله استانکزی جزئیات دارم.
سربازان عراقی به روز دوشنبه در آن مناطق موصل گرده هم آمدند که به تازگی از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش پس گرفته شده است. جنرال سمیع الریدی، یکی از قماندانان ارشد نیروهای عراق در جنگ موصل، با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است نیروهای عراقی برای حمله بالای داعش آمادگی می‌گیرند و عملیات تلاشی خانه به خانه را نیز آغاز کردند. به گفته الریدی در جریان عملیات تلاشی تا هنوز از دو انفجار موتوربمب جلوگیری صورت گرفته است. اسوسییتد پرس می‌نویسد که توقف موقت جنگ برای اثرگیری آمادگی‌ها علیه داعش و جابجا شدن نشانزنهای داعشی پیشروی نیروهای عراقی را کنتر ساخته است. نیروهای عراقی در 17 اکتبر بر ضد گروه دولت اسلامی در موصل عملیات نظامی را آغاز کردند و تا هنوز بسیاری از مناطق این شهر را توسط نیروهای خاص پس گرفتند. نیروهای خاص عراق همکنون در امتداد شرقی دریای دجله با جنگجویان داعش درگیر هستند. با آنکه سایر نیروها با حمایت هوایی ایالات متحده آمریکا از جهات مختلف در حال پیشروی به سوی موصل هستند، اما به خاطر اولویت قرار دادن حفظ جان حدود 1 میلیون ساکن موصل، سرعت قابل ملاحظه و اولیه‌شان را حفظ نتوانستند. از سوی هم سازمان ناتو میگوید برای مبارزه با داعش تا کنون صدها سرباز عراقی را در اردن آموزش داده است و این مأموریت آموزشی و ظرفیت سازی را همچنان ادامه می‌دهد. یانس استولتنبرگ، سرمنشی سازمان ناتو، بر روز دوشنبه در مجلس عمومی مجمع پارلمانی ناتو در استانبول گفت این آموزش سربازان عراقی در مبارزه با داعش خیلی کارا بوده است.
Training local forces is one of our best weapons.
استولتنبرگ میگوید آموزش نیروهای محلی بهترین وسیله در کار مبارزه با تروریسم است. امسال ما صدها سرباز عراقی را در اردن آموزش دادیم و این مأموریت ظرفیت سازی را همچنان ادامه می‌دهیم. مأموریت در آغاز سال آینده میلادی دوباره اثر گرفته می‌شود. این آموزش در کار مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش نقش بسزای خود را دارد. نیروهای عراق حدود 1 ماه پیش برای تصفیه موصل که از تابستان 2014 میلادی در تصرف گروه دولت اسلامی است، عهد بجا کردند. با آنکه این نیروها در سایر شهرهای دیگر از جمله انبار و اطراف بغداد در سرکوب داعش دست بالایی داشتند، اما تا هنوز به تصفیه موصل موفق نشدند.
ساعت 6:55 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. مازرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. با مسائل بین المللی میمونیم و سلاش های جدید ترکیه در یک جهان ریژنالایزد یا منطقوی شده میشنویم. بعد از او که ترکیه به سبب عدم شمولیت در اتحادیه اروپا مایوس شد، حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلاش داره کشورش عضو سازمان همکاری های شانگهای شوه. بیشتر از مقیم نایب مشنوین.
گینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید ترکیه همین اکنون شریک گفتگوی این سازمان می باشد و از دیر زمان با این سازمان همکاری نزدیک دارد که به گفته وی پیکینگ از آن استقبال می کند. چین، روسیه و 4 کشور آسیای میانه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال 2001 میلادی این سازمان را با عنوان یک سازمان منطقه‌ای امنیتی برای مبارزه با تندروان اسلامی و قاچاق مواد مخدر از کشور همسایه آنها افغانستان ایجاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری کوتاه روزانه خود گفت چین به خواست ترکیه برای تقویت همکاری با سازمان شانگهای اهمیت زیاد قائل است. گینگ شوانگ گفت ما در حال حاضر یک جا با دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بر اساس اسناد قانونی و مدارک حقوقی شمولیت در این سازمان تمایل داریم تا درخواست ترکیه را به طور جدی مطالعه کنیم. از رجب طیب اردوغان نقل قول شده که میگوید ترکیه نمی خواهد که با هر قیمت شامل اتحادیه اروپا شود و در عوض می تواند عضویت سازمان همکاری شانگهای را به دست آورد. ترکیه همین اکنون عضو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو بوده و برای عضویت در اتحادیه اروپا نیز پیشنهاد ارائه کرده است. به نوشته گزارش خبرگزاری رویترز، عضویت ترکیه در سازمان همکاری شانگهای زنگ خطر برای متحدین غربی و اعضای پیمان ناتو به شمار می رود. بعد از سرکوب و دستگیری های گسترده پس از کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه، حکومت این کشور با انتقادات گسترده کشورهای اروپایی روبرو شده است. به گفته آنها این اقدام رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه احتمالاً ناقص معیارهایی است که انقره باید برای پیوستن به این اتحادیه رعایت کند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه
لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنونده عزیز، موضوع مهم خبری امروز حمله انتحاری بر مسجد در کابل بود که حداقل 30 کشته و بیش از 80 زخمی به جا مانده. رهبرای افغان، ملل متحد در کابل، سفارت امریکا در کابل و هیومن رایتس واچی حمله را تقبیح کردند. مصاحبه هم داشتیم با محمد محقق، معاون ریاست اجراییه، که متاسفانه به سبب کمبود وقت در برنامه‌های فردا صبح رادیو آزادی این مصاحبه را مشنوین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر. شامتون خوش. خداحافظ.